لمن ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت لا پرنوی د زورو سره د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په لوټ ټویټونو کې لیکلې دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامانی و چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې یو پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه د ظریفي یعقوبي په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي چې یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوې وي. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنیو غړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تورو پورې شوی او ولې نیول شوي دي. د مېرمنې یعقوبي تر څنګ په نورو نیول شوو ښځو کې د ښځینه حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او همرا یوسفوی نمونه هم یاد شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیر کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حملې غوسه کړې ده. ډیکر نن په ټویټ کې ویلي دي خوښه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چټپي شوی دی. د اجلې شفا غوښتنه کړې ده. میرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څیړنې غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د برج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمه ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندیشنې وړول هغوی روغتون ته انتقال کړل.
له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوي دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیټري کولیپیا سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت رسېدلې چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیپیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړي دي چې اوکراین ته به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندي وروسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د سفارت امنیت ته یې محکوم کړي. د خبرو وروسته له هغه کېږي چې پرون د کابل په کرتۍ پروان سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیکي نمایندګۍ برید په څه معنا دی؟ وړاندې په خبرونه کې به درته په راپورو تحلیل کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر جزئیات وړاندې خبرونه کې درته وایو. نن د دسمبر 3مه د میوبینو نړیواله ورځ ده.
یعنی مور کی دا مسیلی مقرره شده لیسو پداگر بازار کلاس بود که ما دا غشه دار که پرون استانی که تامنو دولی مطول کرده ماشه.
من اخبرونه که با دا دغی میبینو چی دا حکومت نشکایت که بی خطانه در سر شریک بود. تو ما طالب هم دستل روی ملتی هم مغارم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو ډاډر کړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنه دي چې د لقوله د هغه تر هغه مخ دی ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پروند کابل په کاتي پروان سیمه کې لیوي بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې بریچ شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی ټپي شوی دی. جزئیات په دومره ظاهر مل نه وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیر شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دله قوله د هغو تر هغه مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت تبعي ځانګړي پاملرنه کوي او د پیخي د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پروند کابل په کارتي پروان کې لیوی بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز دافیر او عبدالله نظامانی په نخښه شوی، خو هغه روغ وتل مګر یو ساتونکې سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان څنګهړي استاذ محمد صادق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکې محمد اسرار تیر شپه په یوې څنګهړي الوتکه کې پیښور ته لیکل شوی دی. هغه زیاته کړي د پاکستان دولت به په یو مهمه پلازمینه کې د خپل ډیپلوماټانو د غیزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قومندانی وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت لبري دروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس له 2 میلس پکو وسلو سره نیولې ده. هغه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه کړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته اشاره لیکلی، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربا هیواد مسؤلیت دی. خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دولور پرانا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شو، عاملین وننیول شول او پیخه د کوربا هیواد لخوا پټ شو. نجیب الله علی خیل زیاته کړي د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو لبیا واکمنی دروسته په وږی میاشت کې هم په کابل کې د روسي په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسي سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلې، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوه. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته لبده بخت خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي. خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دې استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغیز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایستل شو شاباش شریف لمړی وزیر شو، بیا پاوز یو څه شاتګ وکړ د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابین یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو. که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د آی اس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی استبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې دی، تر مابین اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي، نو هر څه د دې امکان کېدلی شي. له بده بخته
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پر دې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي د هر ترڅو د هر ډول لنګول په وړاندې پیاوړی شي. توماس ټویس د خبره جاپان ته له د ورځني سفر وروسته کړی دا ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړي. تفصیل به د همین هیواد نه وره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړي دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو تر څنګ به د توماس ټویس د سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر راجلبولو وي.
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او توم ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقامات ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او توم ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دا سفر هند ته
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټویس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای وازی مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. خیدی دی په سر ډیری نور افغان جونې هم له زده کړو محرومه پاتې وي. له بل خوا ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړو د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغه څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو ته غبرګون ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرانه دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدې، دا فائده پر مولا راوړل چې شوزو یې په کورو کې ناشې دي، شوزو یې مکتب ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه را وړی غوښتل یې په افغانستان کې عملي.
خغلی ندیم دا هم ویلی چې اوس مر کسان هغه محل ظاهر شاه ته ورغلی وو د دې پریکړې مخالفت کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته چولی وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه محل چې ندا محمد ندیم د کابل والی وو. له دې سره خو افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، انډونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق چي د افغان جون زده کړې ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلی چي د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چي د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، 417 ورځې کېږي چې افغان جون لشپګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریښودل کېږي. کته هم دنجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې پورز د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالیو ورستۍ لوبه هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-0 پرتګال، یورګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپاړس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتي. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلوبه به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3 مه د معلولونو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولونو د نړیواله ورځې په پلمه موږ د هغو معلولونو سره خبرې کړې چې اوس یې د ژوند ستونزې د بل هر وخت لپاره تله ډیرې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره. دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غوا خبرګې سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباری او تری اخیستي چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهند ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وای د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وای نه یې دولت هم کوي او نو ور سره بهرنی مؤسسې همکاري کوي. دا ورزګان گاوند کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګلمندې چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
مزج پرمان وقتلم وړ پښیم پرېسل یې ملات پرېس نو درې کال د بل د مور در لاس محتاج وم بل د مشران ته زدا ګللرم نو سې تجاران ډېر مستند دغه سمادران جی
دا فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغه معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د ولایت دي خپل د خلکو لادي کارونه مخته وړي. موږ مایې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مایې بس یم په سترګو مایې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګزند وهلي او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړي خو دند ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې يم سو کولې شم د کورنۍ ملاتړ وکړم. هغه یې دند نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي وای. حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړي توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو د غستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړي ویان دی فیصل په دې اړه داسې وویل.
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که اسلامي امر خپل معلولین د تیری ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مور تر ډک کړی چې تر دې دمه تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان میوب کړي دي. دا 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پیاوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلی واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولون د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړې د طالبان د حکومت د شهدا او معلولونو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمیره په افغانستان کې د میلیونونو معلولونو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محل بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په کونړ کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چې نه یې په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپلو میاشتنیو حقونو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر په 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په کې معلولون خپلې ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نږدې دوه سیزی وړاندې په ځوانۍ کې د من چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او د لید له نعمته بې برخې شوي. جان محمد په نابینا ځان د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونو سره مخ دی، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زمونږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زمونږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفهیي زده کړې به زمونږ وي. نو مونږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره دیو د خپل موټو جوړی اوخري او خد کفایشي.
محمد اسماعیل د معلولینو نړیواله ورځی منځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغله. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګیله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیریس چلن کیږي.
ناغه تم پاګانې شور کول کیږي معلولینو ته، دا کم دی د معلولینو د غلمرني ضرورت ته فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې دغه حکومتي مواد چې کله راځي په ټولنه کې د معلولینو سره سرنګ چې خای هغه رنګ مرسته نه کیږي. که معلولین صرف خا اکثره نه لیکل کیږي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي به وایي معلولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غک کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چې دي هغه ته د هغه د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاس ورکړي د هغه په بدل کې هغه ته پیسې ورکړي کیږي او د میشت په ترتیب باندې د هغه د پاره دغه مستقلاً د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسسات یا د کومونه چې هغه ته دغه امداد نه ملاويږي، نو موږ به هم دغه موسسات نو وختنه لرو چې دغه معذور طبقه سره څومره څه کولای شي هغه سره مستقلاً کې مرسته وکړي. باید د نور خلکو نه دغه ستونزې مخ ته شي او ورله حل شي.
خلق وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو د منځل کیږي او د هغوی ستونزو هواری لپاره ورته غوړي ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړې چې د معلول کېدو اصلي لامل چې جنگ دی پای ته ورسوي او خلق له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنگونو له امله په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ده.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک د ولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. مونږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. مونږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله ده چې مونږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
ما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د ازمون د هلمند ولایت لشکرګاه شهر له شروانۍ نه تر د کلابیس د سیمې یو سړک ته چې دغه راته جوړ کړي موږ ډېر ډېر خوشاله کیږو. السلام علیکم
وروره. دا یو کال پوره کیږي چې موږ ته د خدای د شان شي نه دی راکړی. موږ راتر لوړپور چارواکو پورې ورسوي دا پر موږ باندې سال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ماجر تکشن هغه ولاړ سی والی ته چې والی ته ولاړ سو والی ولاړ سی رئیس ته موږ څه چمو ګز موږ پایله یې څه شي موږ ته دی برو ریولار پیدا کی سید سلام کوي.
مرکات الله د ننګرهار ولایت خوګانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریدم، هیله ده چې دا زمونږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوي. روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارت څخه غواړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي، دغه د شهیدانو د دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچی ورکړی دی، مو کابل بنګونه ورکړی دی. اوس دغه معنا هغه کتابچی هم ورکی سوی، هغه روپی هم پسې ورکی سوی. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړی دی. والي صاحب او قمندان صاحب او د خادرې صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو چیرنه ده، دغه مایبد د شهیدانو پر برابر د کونډو یتیمان وکي. وسلام به احترام.
د خبرونه دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام وړاندې به ورشو خبرونه ته. په کابل کې د پاکستان پر سفارت له پرنیو ډزو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې ښاغلی متقی په دې خبرو کې پاکستانی لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي هڅه کوي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې لمبې کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج فیر عبید الرحمن نظامانی و چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې او پاکستانی امنیتي ساتونکو ټپ شوی دی. د برید مسولیت روسه کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د فیر کیرن ډیکر ویلي په خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د سفارت د پاکستان د سفارت پر شارج د فیر عبید الله نظامانی حمله ته په غوسه کړی ده. ډیکر نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې هغه خوخه ده چې سیال روغ دی او د ساتونکو ته یې د چپبریت کې ټپی شوی و د جلې شفا غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما د ظریفې یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې یو میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نما په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنۍ وغړو ته د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې، نه هم په دې اړه ورته نور معلومات ورکړل شوی دي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو او د استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړې بیې وټاکي او یو بیلر په $80 وپیري. د هیوادونو وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکې سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیلر په $80 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. اټکل کیږي چې دا به تصویب شي. او د ویکی لینکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانجا چې له برټانیې متحده ایالاتونو ته د دې د سپارلو په وړاندې مبارزه کوي، د بشري حقونو له اروپایي محکمې د استناف غوښتنه کړې ده. محکمې هم د جمعې په ورځ د موضوع تایید کړه. متحده ایالاتونو پر اسانجی جنایي تورونه لګولي او له برټانیې د ورسپارلو غوښتنه کړې ده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر کسانو له پاکستان سره د تګ راتک د لارو د سختوالي راته ویلي. زینو بیا ویلي چې ژمی را روان دی، د توکو بیې لوړې شوې دي او دغه راځي او شکایت دا دی چې د ژمی پر رسیدو لا هم لسګونه زره بې ځای شوي کډوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دغه ولایتونو له ډلې یو هم هرات ولایت دی چې هلته هم ویل کېږي شاوخوا لس زره کورنۍ چې له نورو ولایتونو نه بې ځای شوي هلته د خیمو لاندې ژوند کوي. موږ په هرات کې د بې ځای شوو له یو استازي سره مرکه هم لرو. د مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم. دا سلام از عبدالکریم د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ له اړیکه در سره نیولې ده. ورور د زموږ په منځ کې مرستې خاص خلکو ته مسکینانو ته نور کول کېږي. ټول دغه مړو مړو خلکو ته ورکول کېږي. هیله ده دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم آزادی رادیو قدر منور تم څنګه شایس بخیر اس سایل بیر گناہم د هلمند ولایت څخه علیکم نیولې ده په دې شه چې ما پیغام نشر سي ورونه دلته چې د بشری مرستې راځي دا ټول په غریبانو باندې نه توزیع کیږي کچیر غریب ورسی ورور جانا نو رسیږي بیا کارټونه ځین وخت سکری ځین وګرځي شی مې نشته مرسته نشته نو دا وسر کوم کار دی که موږ ته نه رسیږي موږ به بالا بیا نو ورځو اسکله نو اوس موږ ته تمن راخیږي چې موږ ورسو بشری مرستې د بشری مرستې دغه چې ورسو ورور جانا هغه موږ خوانان ته نه رسیږي نو د غریبانو ژغ څوک اوري ته چې دا آواز نشر کړي سره
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم مخکې مې بل میسج وکړ د مؤسساتو پر برابر چې ما د مشرانو څخه کومه هیله درلوده امارات ډېر ښایسته حکومت دی د ټول ولس خوښ دی هېڅ خبره په دې کې نشته هېڅ سوال نشته ګرد مسلمانانو سره وسا دي او د تکلیف او مشکله خلاصې ټاکو ټیک نشته ډېر ښایسته امنیت یې راویستلی دي مګر خو دا خبره ده چې دغه اوضو والا چې دي چې دوی په کوم اوضو کې مسولین ټاکي دي اکثره دغه اوضو والا چې دي هغه دغه کارونه کوي هغه دغه کارونه کوي چې خپل خلک نمشته کوي شتمن خلک نمشته کوي چې خپل شنخته یې هغه نمشته کوي نو په دغه اوضو والا کې داسې خلک شته چې هغه د امارت د بدنامي لپاره چې امارت بدنام کړي او یا د امارت رنګ وربد کړي یا د اسلامي امارت په خلاف کارونه وکړي او خپل د ګټې دپاره د ولس دپاره نه نو په امارت کې ډېر ښایسته ښایسته مشران شته ډېر ښه مراد یې زموږ مګر خو دغه اوضو والا چې دي دغه نه دي برابر اکثره نه دي برابر لږه برابر دي خو اکثره نه دي برابر
د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات ورنی کوم د افغانستان اسلامي امر د لورپول مجاهدونو ته میده درخواست دي چې د پاکستان په خوا کې د چمن په سیمه کې کوم مسافر باندې سر پاته دي د زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي د هغه کسان چې د افغانستان څخه پاکستان ته د ځان د علاج لپاره راغلي و کوم پیسې چې ورسره وي ټوله یې پر دواو یا اپریشن باندې لګولې دي د وګړو زیاته برخه شزی یا بوډا سپین ژیړي د هر تن نن ورځ پنځمه یا شپږمه ده نور د هر تن کومه خرچه چې د ځان سره راوړې و ټوله لګېدلې دي خلاصې شوې دي اوس د مجبورۍ په خاطر د نه پیسو لواله څخه خپل ټلیفون یا ساعت خرڅوي خو ماشومانو ته څه ډوډۍ یا نور خوراکي توکي پرانیسي د شپې لخوا څخه یخ هم زیات وي نه وټل شته نه داسې ځای پیدا کیږي نو ټوله خلک د زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي نو د ټولو مشرانو مجاهدینو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې مسافرو لارې ته متوجه شي جدي پاملرنه ورته وکړي مننه خدای په امان
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو هرډونکو سلامونه وایم هیله مې دا چې جوړ بوي زه حسمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه زه په روغتي مرکز کې ګاردم تیر کال چې حکومت لاړې امارت راغی په دغه منځ کې سرطان اسد سمبوله د دغه درو میاشتې معاشات موږ ته نه دي راکړل شوي یوازې موږ ته نه ځکه چې د هلمند ټولو پرسونل ټول روغتیایي مرکزو ته نه دي ورکړي نو هیله مې دا ده چې موږ ته دغه معاشات راکړي که سیستمې د خواهي که د موسسې د خواهي که د هرې خواهي خو ځینې اوازې لا هم داسې راځي چې یوازې هلمند نه دي اخیستي نور ټول ولایتو ته دا پیسې ورکړل شوي دي یوازې دا نه چې موږ ته د درو میاشتې مکمل معاش راکړي اقلا هغه مصرف چې زموږ څه سوی دی د تیلو څه یا بل یو لیټر تیل په 220 کلدارې موږ په هغه وخت کې ورچول یا موټر ګاډ یا موټر هر شی چې و خو اقلا باید یو څه مصرف موږ ته راکړل شي خو اس دوی یوې سیستمې درکې بل وایي موسسې درکې او ځینې خلک بیا وایي چې یا نور ولایتو اخیستې دي یوازې هلمند پاتې دی
السلام علیکم سید الله مسافرین دی پکتیکا ولایت تر سرحدی ولسوالی وسیدون کین دا ټیم بلوچستان ولایت مسلم باغ کین زادی رادیو نمکارانو ته نیکی او سلامونه وړاندې کوم هیله لارم سروغ جوړ وی دی مال امارت اسلامي له مشرتابه محترم والي صاحب جدا غوښتنه د سید مګ سرحدی ولسوالی تر و ته دی پاملرنه وکي د مګ بارډر لړی رستنځو سره مخته پاکستان خو مسافر ډیر سخت زوري اول کې بلکې هلته رسدګي نسته د ټلیفون شبکې نسته ډاکټران یو شی نسته د مور سره ډیر ستونزه سره مخ ده نه په مخ کې حکومت کې پاملرنه ورته سوی ده نه په دغه امارت اسلامي په ټیم کې پاملرنه ورته سوی ده نه شيسته نو ازادي راډیو همکارانو جمعته وختونه سیمه پیغام خپور کې
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم کارکونکو ټول تزمن سلامونه او احترام باد سلام نه دلته په مشرقي زون کې ډیر زیات مشکلات د خلکو جوړ کړی دي او د حد نه سیوا او جنجالونه جوړ کړی دي نسې مسافر دي او ناسکر دي او نجدا نظام سره چا کار کړی راخلي کړی دي
دو میاشتې کېږي مونږ د پولیسو سره مسبې د کورونه نه باري او زموږ ورونه نیسي زموږ په سر کې زموږ بچیان نیسي او د نوم نه ښودلو په دغه باندې چې مشکل مونږ ته جوړېږي نو د تېر نظام سره مسبې او ګډوډۍ نه دي خبرو چې په چیراګام کې دوه کمانډو سره مسب وجلي یو هفته مخکې د نرنګ ولسوالۍ کې یو دوه نور کسان وجلي بس په یو نوم په بل نوم باندې دا کیسې شروع کړې دي میډیا ته څوک لاسرسی نه لري او دغه ستونزه ده نو مضمون دا پیغام دا تاسو چاته دغه چا د یونیسیار یا چا ته ورسوئ چې زموږ د غم سرنوشت غم وکړي یو غټه ستونزه کې موږ ګیري او بس یو جنجال کې راګیر کړي.
السلام علیکم، زه اجمل د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې یم. ما د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې معنی زموږ غږ تر لوړ پوړو طالب چارواکو پسې ورسوي. زموږ خوا ته د اتصالات خ ډېرې کمزوري کار کوي وروره، چې دغه انتنانه کې غښتلي کې، نو دا زموږ هیله ده چې تر لوړ پوړو چارواکو پسې دا ورسي او بل بیې ډېرې ګرانې دي دا انټرنیټ ده چې دا بیې نه کې ارزانه کې.
السلام علیکم، څنګه شاید بخیر؟ زه سید احمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم چې زموږ په بغنی ولسوالۍ کې د ټلیفون یو خدا نسته، واتس اپ ډیر کمزوری دی، ډیر مصرف هم کوي. نو یو خدا د طالبان د لوړ مشران څخه ما دا غوښتنه ده چې موږ ته بې درې خدای راي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، دی ازادي رادیو قدرمنو همکارانو سلامونه. بعد له سلامه، زه متیو لابد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ تاسو ته پیغام پریږدم. زما له امارت له چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تېر واریم په غزنی په اندړو کې ډېر سیلابونه راووتل او ډېرو خلکو ته یې تاوانونه ورسول، اقتصادي تاوانونه، مالي تاوانونه ډېرو خلکو ته واړول. نو د امارت له چارواکو چې مې دا هیله ده چې دلته دغه عامه لار، یعنې چې جلګي ورته وایي، دلته تقریبا هغه ډیرو خلکو دغه کړې ده، لاندې کړې ده، یعنی بیخي هغه د اوبو مسیر معلوم نه ده. نو په دې خاطر باندې تېر واریم ډیرو خلکو ته مشکلات پیښ شو، ډیرو خلکو ته اقتصادي تاوانونه واوښتو. نو له دې چې مې دغه هیله ده چې دغه دې نه راووځي او د دغو خلکو په وړاندې باندې اقدام وکړي او دغه خلکو ته ورته ووایي چې دا لارې خلاص کړي، دا د اوبو مسیر خلاص شي، نور به انشاءالله بیا مشکل نه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احمد گولین غزنی مرکز نہ تاسو ته پیغام پریږدم. ازادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ولادی شوبې است په غزنی ولایت کې د ډبرو سکرو به بیخي اسمان سره خبرې کوي. مرکزی دولت د غزنی مرکز دولت څخه هیله کوي چې دغه یو څه قدر ارزانه کړي. هغه بیکار زغال اوس په سور لزر اوس افغانۍ باندې سوي، نورې نه نظره شل زره یوې زره روپۍ باندې. دا پیغام مې هیله ده چې خپور کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات. نو زما غوښتنه خدا ده چې زه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. د زابل ولایت کې شمزو سره دی ولسوالۍ کې بادینیو د زنجیر بارډر لتی ریوی اونۍ رئیس بندي. نو له ازادۍ رادیو کارکونکو څخه بدرنه سهي لکو چې زموږ ژغ تر کابل او تر اسلام آباد پورې ورسي. د یو شریف در په در کوم، د یوې خواتم، د کرشي وی خواتم، بلې خواتم. نو موږ غواړو چې دا بارډر خلاص شي، د زابل د یو لسول سوالي او د مرکز او د ټول بلوچستان د غوښتنه ده، ځکه دا ډیر لند بارډر دی شي څلور نیم سوه کیلومتر تر ټولو بارډرانو لنډ، اسلام آباد او کابل سره چټکی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرستو پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه.
دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته تر سره کیږي متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم، هغه طرح او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کوم ملکان یا د کلي شورا چې کوم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کوم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډېر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضې هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. دا کومې مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدی وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې دا مرستې یو مخ بل عموم بندي سي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدی را روانه کړي ده، را جوړه کړي، ټول دی وایستې خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. لکه و سلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي، او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدار نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسیږي، چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلامه. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تېرېدو ده، خلک دولت کې لمړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسې که دولت دې جوړې باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی. چې نظام جوړي فوجان خو ویښته ویښته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام، جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه جی ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سر رقم دولت ده، پلیاز د خدای دولت کې نه خلق مړ شو.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسؤلانو تر غوګونو ور رسیدلی وي. په دې پیغامونه کې تاسو واوریدل چې د هوا په سړېدو په یو شمیر ولایتونو کې د توکو بای لوړې شوې دي، خلک د کورونو د تودولو وس نه لري. پر دې سربیره بیا داسې کډوالې کورنۍ یا داسې بې ځای شوې کورنۍ هم شته چې په همدې سړه هوا کې تر خیمې لاندې ژوند کوي. هرات ولایت هم یو له همدغو سیمو څخه دی چې هلته شاوخوا 10,000 بې ځای شوې کورنۍ ژوند کوي، او ویل کیږي چې زیاته برخه یې تر خیمو لاندې اوسي. په هرات کې مو د بې ځای شوو یو استازی محمد نسیم وپوښته چې وایي په تیرو اتو میاشتو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې، او وایي چې کډوال دغلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له ښاغلي محمد نسیم نه مې وپوښتل چې د کډوالو نور حال او احوال څنګه دی.
قاریاب دو ولایت دی، دو بادغیس دو ولایت دی، دو غور دو ولایت دی اکثریت. خوش سالو پا خاطر باندر آغیلی چی باخر مالدار و کلچو کسان و دی ویچو که دا خوش سالو چی خود مالداری دلاس سخور کرن و بالا دا غسی که دا پشاس و سو در ولایت دی یارات در ولایت دی اکثریت. خپل مالداری دلاس سخور کرن و با باندی ورکسوی مبالا اقتصادی مشکل پر سر باندې واخسته د هرات ولایت ته ځان راورسوي.
او دلته دغه کوم کسان چې په د هرات کې ووسی د بې ځای شوي شمیر څومره ده؟
په دې ځای کې نو د سم مخکې ډېر ولا تقریبا د درې نیم زره کورو پر شاوخوا د سعودي په جادو کې وسیږي، او تقریبا د کازستان په دښته کې د څلور زره پانونه وسیږي، او څلور زره پنځوس کوره په شارک سبز او ریګریشن کې وسیږي.
یعنی مجموع کې همدلس 2000 کورنۍ کې البته ممکن د تعداد شمیر شاید لسګونو زرو ته ورسیږي. کومې هم د ستونزې ګالي دغه بې ځای شوي کسان؟
دا کسان چې موږ په جریان کې یو، او دا کسان اکثریت د اقتصادي مشکل سره مخ دي، او د دې ځینې پر رسیدو سره داسې کسان راغلي دي چې څنګه کسان هغه ورځ ما سره ولا ورنو کندی کور څنګه شمه ستوري دوه ماشومان درلودل، نن خوشکه په بازار کې رانیول او وبای ور اچول یو میده کړی، او بیا دا یو نیم کلم نو دوه کلم ماشومان ته په کالڅه ورکول چې دا سي اندازې سره خلک مخسه.
ها او دلته تاسو وای چې د جمی پر رسیدو د غستونز زیات دي اقتصادي ستونزې، خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې ستا او ټول افغانانو سره لاس او گریوان دي. دغه د جمی سړه هوا هم یو ستونز ده دغه بې ځای شوي چې په هرات کې دي، او شاوخوا 2000 کورنۍ کې یا 1000 کورنۍ دغه د اوسېدو لپاره کورونه لري، او کنه ځینې ستا چې تر خیمو لاندې ژوند کوي.
انجینر صاحب دوه کاله مخکې د ریګریشن او د شارک قصص په سیمو کې د ان ار سي د دفتر د خوا څخه یو څه تیران او لرګي ورکول شو، چې هغه ځان ته کوټې جوړې کړې دي، او پاتس ولا د کازستان د بس ماجر او د شهیدای د جادو ماجر دی مطلق نه چار دیوالې کا جوړه کړه. یو لرګي پر ایشو دی دا کم کارتون چې په بازار کې خرڅیږي، دا یو ټاټه باندې کشکړې دي، بس رسی په ستړلې دي کجمه دي او کومنه دي په دغه کیسه کې دغه سخت مشکلات سره مخ.
نو دلته خو بیلابیل موسسه هم په افغانستان کې د مال په فعالیت بوختې دي، مرستې رسوي بې وزلو کسانو ته. دغه موسسه څومره درغلي تاسو پوښتنې کړي ده؟
مطلقا درغلي مدین صاحب موسسات ته مراجعه کړې ده، دبليو ټي دفتر ته مراجعه کړې ده، د وچا دفتر ته مراجعه کړې ده. دبليو ټي اتم میاشت مخکې په اټو کورو باندې یو بوجي وړو مشترک کړی دي چې په کاسو باندې سره ویشلې دي. وروسته درته د دې خلکو سره کومک نه دی شوی. دا 15 ورځې کېږي چې موږ الیزلې دغه روان دي. والي صاحب ته ورغلي، د والي صاحب ځینې مؤمر اخیستی دی، پر رئیس صاحب د ماجرینو دغه لاس او ګریوان موږ ورته ویلي دي چې او د تولای د دې خلکو هم فکر درلوځي د مړه کړلو، تر اوسه پورې موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی.
ها یعنی په تیرو اتو میاشتو کې فقط یو ځل مرسته درغلی، هغه هم یو بوجي وړه څو کورنیو ته ورکول سوي، همداسې ده کنه؟
یو بوجي وړه په سرعت سره درته ویلای سم چې ټوله امارت په خبر دی، دغه مربوطه مؤسسه په خبره ده. په اتو کورو باندې موږ یو بوجي وړه وشل ده.
ښه، چې ممکن یو من هم نه وي رسېدلی. نو څه لامل دی چې ستاسو په ګډون دغه نور بې ځایه شوي کسان دومره ستونزې ګالي، ولې خپلو سیمو ته بیرته نه ستنېږي؟ مثلا د بادغیس کډوال د لاړ سي بادغیس ته، تاسو فاریاب ته لاړ سئ، ممکن ستونزې مو حل شي، هلته ځمکې ولري، او د غور بې ځایه شوی د لاړ سي بیرته غور ته.
ودې سمج پدې کې د دې سره دغه مصاحبه کړې ده د یونیسف ادارې مسؤل په نامه د انجینر صاحب اعظمي راغلی دی. موږ درې میاشتې څلور میاشتې مخکې د هغو څخه دا غوښتنه کړې ده چې کوم کسان چې په دغه ولایتو کې چې ما ذکر کړی چې کورونه لري، ځمکې لري، هغه خراب شوي دي، د لاسه ورکړي دي، تاسو دغه کورنۍ واخلئ او دته یې کړئ چې هغه وطن ته ولاړ شي. من بعده پر موږ جمعې را روان دی متباچي کسان، موږ دلته هغه سي کسان لرو چې دای په ټول افغانستان کې ملک نه لري، یعنې کلچي کسان وو، ځای نه لري. دې خلکو ځینې غوښتنه وکړه یا په ولایت کې دولتي څخه د انتخاب کوي، یا په ولایت کې ورته انتخاب کوي، کوم ځای چې ستاسو خوښ دی دولتي ځکه و دغه د زمينه خلکو ته انتخاب کوي، هغه ځای ته ور انتقال کوي. او هغه کسان چې د طلبه باريزي خپل وطن ته کډه کوي، د دې اکمالات کوي. د درې میاشتې مخکې موږ اسلام ورکړی د دادې دربغه تاریخ پر مسته د انسان ادارې د خوا څخه مثبت جواب نه دی راکول سوی چې یا و یا نه راغلی دی، نظارت یې کړی، رجستر یې کړی دی، اما انتخاب
او دغه کوچی خلک چې د کوچان دوی ول مثلا نور ولایتو ته نزيدي لپاره چې ستونزو ته خاله سي دي وشي او کنه فکر کوي چې همدا هرات ورته خدام دی لپاره انتخاب کړی دی.
د صد څلور د ولایت چې د افغانستان د خلکو اکثریت چې وځ د پاریاب د غور د بادغیس ولایت او هرات راغلي دي چې هغه ولایت په لاس سره کم ځای لري. اول خو یو تنظیم یې د لوی خپل ژوند دی کوي هلته د دې چا په څنګه وایي اوس په لادل تر راغلي دي یو دوه کال یا درې کال کېږي پر ځای باندې ژوند کوي چې هغه د سخت اقتصاد سره مخ دی. که پاریاب ته لاړ شي هم هغه هلته ځای نه لري، که بادغیس ته لاړ شي هم ځای نه لري، که غور ته لاړ شي هم هلته د اوسېدلو ځای نه لري. مجبور دی چې دا د ولایت د دروازې مخ ته
ښه. بس اوس دغه ستاسو غږ که مثلا نړیوالې موسسې اوري یا د موسسو مسؤولین اوري او یا هم د طالبانو چارواکي اوري، څه غواړئ ترې د یو کډوال په توګه یا د کډوالو یا د بې ځایه شوو د یو استازې په توګه له دوی نه څه غوښتنې لرئ؟
زما یوازنۍ په اوله مرحله کې د امارت اسلامي د مسؤولینو څخه د وزیر صاحب د مهاجرینو څخه غوښتنه دا ده چې د هرات په ولایت پر رئیس صاحب د مهاجرین باندې د غږ وکړي چې ته د ټولو هرات په ولایت کې درې مشهور ساحه د بے ځایه شوو کسانو لرې و دې کسانو ته مایا رسیدګي نه کوي، نور ریاستونه رسیدګي نه کوي، ځکه چې هغه د ښاروالۍ و د اقتصاد د هغه مربوط دی، د زراعت مربوط دی. دغه درې ساحې چې د مهاجر په نامه باندې ستا په ولایت کې اوسېږي، رئیس صاحب ته د دغو په حالات ولې ځان نه خبره یې؟ ته د دغو ساحو ته ولې نه ورغلی؟ د دغو مشکلات تا ولې نه دي غوږ باسلی؟ زموږ ارزو دا ده چې ژر درجه دې آیت تعین سرا دي چې زموږ د خلکو سره دې د نږدې وویني، زموږ مشکلاتونه دې وویني، زموږ ستونزې دې وویني، چې د هرات د ولایت په صده په نامې کې کومکونه کېږي، په ولسوالیو کې کومکونه کېږي، حتی د دې رئیس څوک وي، د دې سره څوک کومک وي، د دې دفتر څوک وي. امارت اسلامي څخه موږ دا غوښتنه ده چې د خلکو په حالاتو ځان خبر کړي، او د بشر دوستانه مؤسساتو څخه موږ دا هیله ده چې راشي د خلکو په حالاتو باندې ځان خبر کړي. دا غریبانان در بدره سخت ژمی باندې را روان دي، دغه اوس په دې کې هغه سي سخت توخی شروع دي چې هر کور ته ورسې د خپل لپاره مقام ته لاسه د کور نشو.
په هرات کې د بې ځایه شوو یو استاذ محمد نسیم و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422111 2411.